سلامونه وخت مو بخیر ازادي راډیو ته خرخ لاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوي وکړ. د پاکستان د ورځپاڼې د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاریو ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی دان ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان د اقدام وروسته لاغه وکړ چې هند د واګه بندر له لارې د افغانستان صادراتي توکو بار لاریو ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه. د الکوزی په وینا یو سل 500 لاری چې افغان صادراتي توکي لیږدول د وچې میوې، تازه میوې او سبزیجات پکې شامل و. لومړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاریو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاوخوا 1500 لاری د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خپره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او ارزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 1.5 ملیمتر پورې وي. د بدخشان په بارک او جرم ولسوالۍ کې سیلونو خلک تمالي زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې طبي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امر محمد کمګر د افغانستان د نن رسنیو ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بارک ولسوالۍ کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته ډلې استولي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بارک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد، بهارک، پر لوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کارته د بیرته راستنېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پرېکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکې اونۍ څخه په دوره یي توګه بیرته کارته راستنې شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته سترولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امر کړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استیناف محکمې قضایي د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یبه ویل چې د پریکړه نږدې د تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخت چې د قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ سمانه لرونکي بڑا موجوده نه وي. د امریکا غاک دولتي رسنۍ چې بهرني لیکدونکي په نخه کوي د مارچ میاشتې رئیس متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدر وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنان وزي درسې موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پاجه زده کوونکو برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې په پتن می درنه او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ زمره تاسو تنن وزي درسې مضمون د افغان مشهور مېرمن او باندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه زده کوونکو، لکه څنګه چې د تیر وزي لوست مو ده مېرمن رویا محبوب اړوند وو. موږ او تاسو مېرمن رویا محبوب وپېژندل، د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې څوک وه، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژۍ په برخه کې نه ستړي کېدونکي خدمتونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنه زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکو باید له خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو زه د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجینې دی. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینې څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه او څرنګه دوی وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینې څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجینو پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجینې د ځوان او استعداد لرونکو انجینو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپله د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته سترې جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ وو، خو بیا هم دوی په دغسې سختو حالاتو کې دوی وکولای شولی چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځېږي. د ټیم تاریخچه، دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینو لخوا جوړ سو. ډېری غړي یې د هرات ولایت اوسېدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې څرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمېر افغانو انجینو پکښې کې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمېر انجینې په خپله د هرات ولایت اوسېدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپله د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې د دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپله د مېرمن رویا محبوب په لاس کې وه. یعنی دغه ټیم په خپله د مېرمن رویا محبوب تر رهبرۍ لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینې په دې برخه کې روزلې دي تر څو دوی خپل استعداد او خپل وړتیاوې د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمړی نړیواله بریا یې لولو چې دی څنګه او کله خپل لمړنۍ نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سي کې نړیوال روباتیک سیالۍ کې برخه واخیستل، سره له دې چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرله، دوی د شجاعت مډال وګټله چې د روشت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمړنۍ نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي، خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړو. هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډی سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې. دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه پخپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه یې افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنې مالي او اقتصادي مشکلات و. همشنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې د دوی ضرورت درلود، کومو سرچینو ته چې دوی ضرورت لري، هغوی ته لاسرسی نه و. او همچنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه پخپله د ماین پاکولو روبوټ دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دوی دغه روبوټ جوړ کړی و. او همچنان دوهمه مهمه پروژه چې وه د کرونا د تهویه روبوټ و. د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوټ چې دوی جوړ کړی و، دوی د کوایټنونس د ناروغۍ په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او همچنان د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې وه د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د ښه والي لپاره دوی جوړ کړي و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فامیلی ام نړیواله کچای اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی سي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، همچنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښودل چې ټولې افغاني انجنې، ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سرته ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتما ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوی تر لاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجنیر یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولی سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولی سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولی سي خپلو هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د ستاسو د نن ورځې د لوستو څخه همدغه هدف و. که څه هم افغان انجنې وې، سخت شرایطو سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلی چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنونو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنونو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوه سوي یاست چې دوی څوک وي او کوم ډول شخصیتونه وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنونو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجنیر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دوی د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دوی دغه کوم نوښتونه چې دوی سرته رسولي وه، کوم نوي اختراعګانې چې دوی ترسره کړي وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دوی د ټیم دغه بریاوې چې دوی ترلاسه کړي دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودلی دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم. د نن ورځې لوسته، هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوې څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوې جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ یې زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. خپل ملګرتیا چې ده، هغه یو مثبته، دو اړخیزه او ټولنیزه اړیکه ده. یعنی یو مثبته اړیکه ده که چیرې دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګ دو اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه دغه ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي، د یوې خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبته اوسي، هم دو اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیزه اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا په خپله یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي دا هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ترازی یا نړۍ ترازی په دې وخت کې د هغه د پلار سره د مور سره د خويندو سره د ټول سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا دا سړی کنه د چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي. بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنۍ آشنایۍ څخه ژوره او ټینګه ده. یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یوه ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني. یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سوه. دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکړي او یو د بل سره ګډې تجربې ولري، خوندورې تجربې ولري یا داسې ګډې خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل ډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډې تجربې ترلاسه کوي، ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي. که چیرې خوندورې وشه او د خوشحاله شېبې یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې رامنځته کیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډېره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډېره ژوره او ډېره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپل روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکړي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغې او سالمې ملګرتیاوې دي. یعنی روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکړي، یو پر بل یو بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوې روغې ملګرتیاوې دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوې یا د سالمې ملګرتیاوې ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول، احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، په روغو ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري، د هر انسان ځانګړتیاوې، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوې، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه هر اړیکه چې اوسې، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود اوسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بې له درواغو یا هم بې له پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود اوسي. او د دې ترڅنګ روغې یا سالمې ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېرو سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود اوسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسی، یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمنځي. روحي یا سالمه ملګرتیاو کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دا ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود اوسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی، یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا تاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژني او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله منفي احساس یې درلودې، تاسو کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغې ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ، د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي، نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغې ملګرتیاوي ډیرې ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیز اړیکې مو شکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپیریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي ځینې لارې چارې شته، یعنی د روغو ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعاله اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو یې پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ، داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ